دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مو خره غلاست وایم وړاندې اوري. امریکا او ناتو وایي افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د جوګه وګرځوي چې لخپل خلکو ساتنه وکړي. په غزنی کې په تیر بیا د خزو ترمنځ د رواني ناروغانو شمیر زیات شوی.
ژور خپګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوښه نشینی، بیخوابي، فزیکي او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. د لایل کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات دي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دوی منی مای کې 15 دقیقې بحث خبرو. تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کورونا له امله قرنطین تمدیدی شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر 2 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې په شاد کې دایری شي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو روان قرنطین تمدید شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به لا هم بند پات شي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 4 ساعتونو کې زیات وو او دا شمیر 6500 ته ورسید. نظر زلمی چې د طلوع په نوم په کابل کې له 3 لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل وفات شو. نظر زلمی تېره شپه په روغتون کې د کورونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر څه باندې 2300 ته رسېدلی چې له دې ډلې 3255 کسان مړه شوي دي. د کورونا مثبتې پیښې په وروستیو 2 اونیو کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته له چین څخه د کورونا 2 لک دوزه واکسین ورسی شي. د ټوکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترک ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه هیوادو کې یو کارت وو چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکه زیاته کړه چې فرزاد منصوري د آسیا د تنکیو ځوانانو نائب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 2 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د درکی په نوم د سند په ښارګوټي کې وشوه د لسکونو کسان پکې ټپیان هم شول. په ګوټکی سیمه کې د اداري مسؤول عثمان عبدالله ویل چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا ولسمشر خپل اوکرایني ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی په نوم ټلیفوني خبري وکړه. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیس کې د اسلامي خلافت یا داعش څنګه د بوکو حرام ډلې د مشر وژل کېدا تایید کړه او وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر وو وشل شو. د بوکو حرام مشر ابو بکر شکایو تیر میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبي سات ځنګلونو کې په یو چاودنه کې وشل شو چې داعش ډلې په سیا خسته وو. د سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کیږي. او روسي خبر ده چې نړیوال پولیس یا انټرپول وای د منظمو جرمونو په وړاندې د نړی خورا پیچلي عملیات کړی دي. د انټرپول چارواکو نن ویل په دغه پراخو عملیاتو کې چې په اتل سیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوی دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیات د منظمو جرمونو خلاف کلک گزارونه بللي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپل هیوادونو کې د دغه عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوید آستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې یو ځل بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. بلخو د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستون نیمایي بهیر بشپړ شوی، خدای د شخړې د پای لپاره یو سیاسي حل ته رسیدو په برخه کې د طالبانو په اراده شک کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوی بڼه به د دې سبب شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپل خلکو خاصاتنه وکړي. جنرال لوید آستن له افغانستان د امریکایي عسکر وته ته هم اشاره وکړه او ویل د بهیر خروان دی.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپل شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ بیا کلی وی خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی خو دا ورکوي چې د افغان ځواکونو لملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایی ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپل شریکانو سره یو ځای کار وکړو ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یو موضوع له افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. ښاغلی مکنزی چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی وو ویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. خو زیاته کړه دوی به له افغان ځواکونو د روزنې سربیره له ترهګرۍ سره مبارزې ته له یوې نوې لارې دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لاره وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان داسې یو کار ته حاضر وي. مګر د دې وخت را رسیدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دای دار د ویو وایاندی ذبیح الله مجاهد وای دوی د څول هر ډول خبرو ته چمتو دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو اسکرو د وتلو پیل یو میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو اسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ گرفته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تکواندو د ملي ټیم لروزونکو بشیر ترکی سره مارکا لرو. هغه د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ټوکیو په دوبنی اولمپیک کې د لوبېدو د بلنې په اړه باندې معلومات راکوي.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بینالمللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړل شي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان او وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاجان دغه قد هم 1.15 سانتي متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري، فرزاجان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خیلی سرانه لري او خیلی نمایندگی د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نه وکړي.
خغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومه مهمه اتلولې د کړې دي؟
2013 کال نه را دی خو د ټوکیو اولمپیک لپاره امادګی نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی او چې د اولمپیک دوبنی لوبته د افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د ورتلو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. فرزاد منصوري رسمن دعوت شوی دی د وایلډ کارت یا سپین کارت په واسطه باندې چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې.
د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې له سیمیزو پراختیا شوراګانو سره د اوبو لګولو د لاسو کانالونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت وینا اکبر استنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کانالونه د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په مرکز محترلام او قرغیو ولسوالۍ کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د یادو کانالونو ټولیز لګښت 50 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ سلګونه هکتار ځمکه هم خړو بکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي یاد کانالونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ به د اوبو د تنظیم او ویش په برخه کې د یادو سیمو د بزګرانو ستونزې هوارې سي. په خوست ولایت کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې باندې 1 لک ډالر پانګونه شوې او په ورځ کې د څلور ټن افوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نموړي په خبره دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 3500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. ښاغلی کټوازی وای دغه فابریکه د سماوات صنعتي پارک کې 15 جره بزمکه کې جوړه شوې. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې دا محل په خوست ولایت کې 215 درس لوی او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنه یا سره په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر اتاوی افغانۍ 15 درس پله، یو ایرو 490 افغانۍ شپېته پله، یو پاون 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ اویا پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ درس پله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 496 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. نړیوالو پولیسو د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په 300 هیوادونو کې ترسره شوي او د تروریستي ډلو، مافیایي شبکو او نورو مجرمو ډلو سلګونو غړي نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په 300 هیوادونو کې د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادېږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکاري پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لمړي هیوادونه و چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل، او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظم جرمونو شبکې ته لوی ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دوه عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظم جرمونو ته لوی ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنا یې موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تشتیدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبدونکي تلیفونونه وویشل، او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 13 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تشتیدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایي پولیسو ویل چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې د رواني ناروغانو شمیر په تیر بیا د خزو زیات شوی دی. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د رواني ناروغیو د زیاتېدو شمیر کورنۍ تاوتریخوالی او نور ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
فقر، بې وسلي، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسم پوهه، کم علمي، ښځو ته په خاص سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې د ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی ښار د نوآباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 30 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درملې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګاله غربت څخه کړېږي او وایي دا او خاوند یې دواړه بې روزګاره او څلور ماشومان ورپسې دي. هغه وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوسول چې په دغه رانس اختایم، که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نیم روغه سوي. کاش کې روغه سوي وای. درې کاله کیږي چې ډاکټرانو ته ځم، څوک وای ناروغي د عصبي ده، څوک څه وای او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاش کې سیواد درلودي چې د ډاکټرانو خبره سم پوه شوې و. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغي اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره خزې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري، او یادو کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چارې ښيي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 40 تر 50 پوری رواني ناروغان در رواني ناروغي او د مشورې لپاره زمونږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خځې دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بیوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. مونږ د غزنی په ملکی روختون کې یوازې د رواني ناروغي او د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بشمته
ډاکټر رحمکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو تر څنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغیو مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دمګړی نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوښه نشینی، بیخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. د دې لاملونه یا دلایلم کېدای شي زموږ تاسو منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فاند کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغیز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو تر څنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی چې له دې امله ډېری برخه پر رواني ناروغیو اخته کیږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
پښتې سبلی کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل او سیمه ته داسې محل سفر کوي چې له سولې د افغانانو تمې پرېسوي او طالبانو جګړه تیزه کړې ده. لیکوال د طالبانو له قوله لیکي چې په تیره یوه میاشت کې 14 سولسوالی نیولی او په تیرو دوه میاشتو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هم هڅې کړې چې له هغې جملې کندهار، هلمند، زابل، غزنی، بغلان، لغمان او میدان وردګ ولایتونه د یادونې دي چې سخت جګړې پکې تیرې شوې. د لیکوال د معلوماتو لمخې په تیره یوه میاشت کې د جګړو له امله د ملکیانو په ګډون په جګړه کې د ښکېلو خواوو شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي دي. د سر مقالې په پای کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې نه دي ځکه له دې وړاندې هم سیمې ته په وار وار دا ډول سفرونه شوي. د لیکوال په اند خو د سولې له خبرو سره هیڅ ډول عملی مرسته نه ده کړې بلکې جګړې ورځ تر بلې ډېرې سوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې د فاریاب د قیصر په ګډون طالبانو ځینې ولسوالۍ لاندې کړې. په سرمقاله کې راغلي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د امریکا او افغانستان د همکاریو او اړیکو په نوي فصل ټینګار کړی او ویلي دي امریکا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته ژمنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینې دوحه کې یو ځل بیا د سولې دریم پړاو مذاکرات پیل شي خو د لیکوال پان طالبان په دغه خبرو کې ګډون ته زړه نازړ دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسوالیو د سقوط ارشاد څه دي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب سره لیکي د سقوط ډیر دغه ولسوالیو کې کلی او بانډې له وړاندې له طالبانو سره دي او د ولسوالیو مرکزونه له حکومت سره دي. په سرمقاله کې راغلي د دغه ولسوالیو په جنو سیمو کې هم نظامی مرکزونه شته خو له ولسوالیو او دغو مرکزونو سره د خلکو اړیکې پرې دي. نه خلک دغو مرکزونو ته ورځي او نه هم د مرکزونه او ولسوالۍ د خلکو د امنیت او نورو چارو لپاره کوم کار کوي. دا مرکزونه یوازې خپل ځان ساتي او په سختۍ سره اکمالیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو مرکزونو تمیل او تجهیز د حکومت لپاره سخت شوي دي. ډیری وخت تر محاصرې لاندې وي او پر وخت ورته تجهیزات نه رسیږي او آن د خوراک او څښاک لپاره هم څه نه لري. نو له همدې امله دا بې ګټې مرکزونه دي چې حکومت پرې یوازې لګښت کوي او نوره کومه ګټه نه لري.
ازادي رادیو ته خواګیاستور بشو. روزګان ته سندرغاړي فرید خوشحال ویلي د خلکو مخالفتونو سره سره خپل دوه زامنو ته د سندرو ویلو درسونه ورکوي او هغه تشویق کړي چې د لار تعقیب کړي. فرید خوشحال شل کال کېږي چې د هلمند غونډې په یو کلتوري ټولنه کې سندري وایي، خو سی خپل دوه زامنم سندرو ویلو ته تشویق کړي. خوشحال وایي زامن یو اتلس کلن او بل پنځلس کلن دی چې په سندرو ویلو کې زیات مهارت او شهرت خپل کړي. نور حال په دغه فصل راپور کې
ل جګړه زپلې هلمند څخه، خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای
پکلی او کورو مسمه مرمۍ راوړې دلې پکلی او کورو مسمه مرمۍ راوړې دلې.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق له باندې سندر ویل او څومره ناز دی نو یو
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل آواز باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوبم قب د ډېرو زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي او موږ د هغو خلکو په خبره باندې غوږ نه نیسو.
د افغانستان په زیات شمېر لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر یې خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندر ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژه کژه بغړې پښېلې چې شون کوي وای جانا
سایه جون زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژه کژه بغړې پښېلې.
دا سندر د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار د سندر ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ کوي.
پلار جان می هنري چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیر تشویق کړې ما کوم سندر چې ما ویلې نو بس چې در منوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډیره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی ته هدره تر کې چې ماشاءالله ډیره شایسته سندره وه. د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولاد هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
د هلمند سندرغاړي فرید خوشاله او دغه د دوه زامنو په اړه مو مفصل راپور واوري چې له ناخوالو او جنگونو سره سره بیا هم موسیقي کوي او وایي چې د هنر لارې خلکو ته خدمت کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د وی امنیتی سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. د سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د یو ورسنې غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنه لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکو اونۍ له شنبه به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې قرنټین تمدید شي. نظر زلمی چې د طلوع په نوم په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل د کورونا له امله وفات شو. د توکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله چې پرون وشو د مړو شویو شمیر دوه شپېتو ته لوړ شو. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلې عملیات کړي. د انټرپول چارواکو نن وویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په اتلس هیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څانګې د بوکو حرام ډلې د مشر وشل کېده تایید کړه او ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر ووشل شو.
لاند خبرونه مو واردل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم 25 دقیقې او نیز بحث
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې
کړې د ازادي راډیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د امریکا ځانګړي اساسي علاقې کابل کې د یو د سوري دراوستو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیل زاد د تیر په څیر د تاریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه خو برعکس نا امنی ډیره شوی او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. د غور شهرک او د اورزګان غزاب ولسوالۍ د ځای چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې او جګړې هڅه په څه معنی وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زردشت شمس، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پختون. خاغلی پختون چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ وي او د چارو کتونکو د خبرونه سره وصل شوی. پختون صاحب غرمه مو په خیر خبرونه ته خراغلی، حتمان لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاریخوالي روان دی. همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کړي چې د اورزګان غزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغله. لدی وړاندې داسې راپور چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بند ده. او ل تیر سورزو هم دا راپور نو چې کم تر کمه څلور کې 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې په میدان وردګو بغلان او د غراز لغمان ولایتونو کې. همحاله ور سره خاغلی خلیل زاد لی او پلاوی سره کابل ته راغلی چې د سولې حادثه چټک کړي. دغه متضاد حادثه کې ورته وایو په څه معنی همحاله د سولې حادثه ور سره جګړه هدف څه کې دی پښتون سي؟
زه اول تاسو ته ستاسو ورېدم کوته د ژوند کومي سلامونه او کرامات تقدیموم.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوه کښې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجیانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جفت د مې پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 12 خپل د وتلو ورځ اعلان کړله او دغه وخت به دوی خپل قواوې باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې دپاره به خبرې همواره کېږي، او دوی به په دوحه کښې دا مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زه وایم طالبانو بیا هم خپلو عملیاتو ته درې چنده شدت ورکوي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګذاب هغه ولسوالي چې په تېرو دوو کالو کې په ډېر مردانواره ډول وجنګېدله، ډېر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لېوالي په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بالاخره دا نن قرار د اورېدو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګ ته یو ډېر ښه زیری درلودی، یو ډېر ښه اطمینان یې درلودی چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او دا اطمینان ورکوي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو، حتی په دفاعي بودیجه کې د کاله د 3 میلیارډه پر ځای 300 میلیونه ډالره اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذاتي خود د دې معنا ورکوي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سکوت وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډېر په شدت سره جنګ ته توجه کوي، جنګ ته رجوع کوي، حکومت په یوه ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا همدغه شان دي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې یې ټول نیمګړې کړي دي. خلک چې هغه کوم امید و سولې ته لري او امن و امان ته لري هغه یې واقعاً د یو مایوسۍ سره مخامخ کړي دي. نو موږ بیا هم پر جهانیانو غږ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو غږ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې غږ وکړي چې جنګ د حل لار نه ده او نه په جنګ دوی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د ګذاب ولسوالي بیا له هغه هم د کندي او د روزګان د ولایت په سرحدات کې واقع ده، د منطقې څخه ډېر لیرې ده، همدارنګه د غور ولسوالي دا رقم ولسوالۍ سقوط نه دوی په درد خوري، نه د خلکو دپاره مشکل حلوي او نه د حکومت وزن ورکمولی چې په هغه شکل باندې لکه مرکز او پایتخت یا غټ ولایتونه. بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېره به بهتره وي، دا به هم د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي، او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنګ وژغورل شي.
بله، پښتون صاحب فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچیان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلني عملیات دي؟
نه، زه د اوله سره موږ په دې عقیده وو وختې چې د تېر کال د فبروري په 19 د امریکې سره توافقنامه امضا سوله، د همدغه تاریخ څخه که ستاسو په یاد وي جنګ په کراره کراره شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېدی. د دې جنګ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولی شي چې د حکومت سره ډېرو حقوقو غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملاً په هلمند کې دوی شکست وخوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست وخوړي، په زرهاو نفر یې قرباني سوله، په نور غټو ولایتو کښې دوی شکست وخوړي. دوی صرف پر لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچوي چې هغه په میز یې د مذاکرات په میز کې دونه غټ دستاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تېرو 10-15 کالو کښې د دغو ولسوالیو وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي، یوه دوره طالبانو نیولي دي، بل دوره بېرته حکومت ورغلی دي نیولي دي، یعنې دا ابادان د دوی په لاس کښې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کښې د خبرو بهیر اسانه کوي، او هر څومره چې جنګ ته دوی توجه وکړي هغونه د خبرو بهیر سختېږي، ځکه طالبان د غرور پر ګدۍ کښېني او دوی کوښښ دا دی چې موږ ځمکه نیولې ده باید موږ ته ډېر حق راکړل شي، او که حکومت هغه دفاع صحیح ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیف شي په هغه صورت کې د خبرو بهیر اسانه کیږي او د خبرو میزمه دورت په اسانه کیږي. طالب اوس نه فکر کوي چې ما کړی دی، ما امریکا ته شکست ورکړی، ما جهان مات کړی دی. او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي. د امریکا د یوه کال بودیجه $6 ټریلیون ده او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی $6 ټریلیون بودیجه لري، هغه ته څوک مات نه شي ویلی.
بله، نو پښتون صاحب څه فکر کوئ دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثر ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي. دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونه ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچوي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای دوی ارزو خدا و چې غټ شاورونه ونیسي، پس نو دوی جنگ حتمی دی. دوی د خپل بقا لپاره جنگ کوي، خو حکومت هم باید د خپل بقا لپاره کوم شي روان دی جنگ. و تسلیم پاکستان ولایتو کې حکومت ډیر سمخت روان دی، دوی خپل دفاع کوي او باید د دفاع ته په ډیر شدت او قوت سره ادامه ورکړي. ځکه که موږ وتوانیږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډیر بهتره وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخو یا 10% اضافي واخو. فکر کوم چې موږ حکومت پر خلکو کو نه پر حکومتیان باندې.
کور ودان پښتون صاحب تاسو را سره اوسئ. د خبرونې بل میلمه هم سټډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندن. شمس صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن زموږ د بحث مو تر یو حد تعقیب کړی دی. همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د ولور پوړي امریکایي پلاوی له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تیرو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 2 ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول، د اورزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالۍ سقوط فکر کوي درد دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن ملمت تاسو ټول اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیرېدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه ده د نورم را څرګندېږي چې د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې ښکیل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي. ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې اوربند باید وشي او په دغه سي یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړه شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځېږي او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیا وسته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې هدي اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو یینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه یو زاده چې خبره زیات او تریخوالی ورس پر بل زیاتیږي او د دې یره لا زیاتیږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانیز دی کیږي د امریکایي یا د بهرنی قواو د ټولو قواو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه بل لا زیاته پراخه شي. ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي ونه شوه، نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولکې لاندې راوړي.
بله، شام صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل، دا غوښتنه تکراریږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوهې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې. د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې، ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم شپږ زره شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تورنوي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه هغه خو ټول په دې باندې پوهېږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خواو شاچدي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو، خو بهرحال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شله د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېڅ چا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نسبانی د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کالونو دغه بدبختي روانه ده، خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوې دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیفه دریځ نه، د یو ویشلي او د تقسیم شوي حالت نه، نه یې داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړې شوه، نه نړیوالو سره او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغې سره داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د رای اخیستنې دغه دا ایجنډا دا و د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا و چې افغاني او ولسي اړخ به د کمزورې و، د ده خلکو باندې چې خرڅول موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه. امریکا د دوهې تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. بهرحال هغه یو بیل بحث دی، اما طالبان د دوی جواب نه شي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تور دس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دوی نه ځان نه شي خلاصوی.
بلې، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره دې چې ځواب نه لري ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راسي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوه د تړون وروسته خو هم دغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حد پورې خلکو منلم چې اکثره په نور دنیا کې هم که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو څه خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، څومکه د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او که د دوستم خلک را پاسې دل، دغه ظفونو ته چې ګوري اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران نو ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هېوادونو د خوانه. طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده، دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي د وتلو، دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډه کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره سر مخکې تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا.
او ډیره مننه شم صاحب، را سره اوسئ، بیرته به ورسو ښاغلي پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلي شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلی دریځ چې شم صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلی دریځه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچیان چې دوهې ته واستول په یو ډول قومي جوړښت پکې وو، او ډیر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت په کې وانډ ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لګلی وي، هغه کسان لګلی وي چې په ډول کولای شوی طالبان تر اغیز لاندې راولي. څه فکر کوي دغه د ریس تومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه در ډیره زیاده شم صاحب د خبرو سره موافق یم. ست دلته یو فرق دا دی چې د اولی ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل سو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دی تللی، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سنو سال چې دوی خلکو درلودی، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودی، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو شپږ زره کسان په حکومت الکړه یا د امریکا په خوله یا د ارچا په خوله چې و د وی ورځ د پاره په یو مجلس کې طالبان نه کښنستلی. ما به د خدای ارمانه کولای چې یو ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس د وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود لپاره سوی وای. ټول اته میاشتې وخت ورځو غوښو تیر شو، په لوکس هوټل کې تیر شو، په فیشنو په ناستو تیر شو، هغه په خپل مابین کې د طالبانو سره څوک کښنستلی نه دي. او نه طالبانو زموږ د هڅ سره هغه وضعیت کړی دی لکه په یو ډیپلوماټیک فضا کې چې څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت د وضعیت تیرې دی، روبړونه نه و چیرې دل و مخ اړول و د ټول شان و. اوس تازه د خبري شروع شولې طالبان ازریږي چې د خبرو ته ازر سي او د سولې پروسې ته یو پیشرفت ورکړي. زه نه پوهیږم چې حکومت به هم دغه ایحت وساتي او که به بل تکوي تر ایحت د جره بار وډکه، ځکه دغه ایحت خو په تعصب سره زه وایم دا ونی ورځم د انتقاد پر موجود و وس هم موجود دي چې په دغه ایحت کې هغه ظرفیت البته ګرد نه یادو په یو تعداد خلک هغه ظرفیت مون نه وینو چې دوی وکول شي د طالب غونډې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دوی وکول شي د خبرو نتیجه راوباسي. پس په همدې اساس زه فکر کوم چې دوه دلیل لري. یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټوله دنیا بد وینو، دا صرف یو لوی روی عالمي پروسه و چې شروع یې کړ چې نتیجه یې پاتې نشي رکړ، او یا دا سکیچ د پروسه بل پړاو ته ځي، په هغه پړاو کې جدي شکل ونیسي او موثریت یې ډېر لري موجوده حالت.
بله، او پښتون صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي، اما هماله ورسره افغان چارواکي دوی په دوه مخي سیاست تورنوي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي کچېره بهرانيان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم دغه اور لمبي ورسيږي. تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي؟
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر اسکر د افغانستان ویستله منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وزي. دوی ټول هلي ځلې وکړي د طالبانو سره روابط جوړ سول، د ملکوت ما بین روابط جوړ سول، هغه و چې بنمي جامعه پر دوی باندې ژړتورې سول، خو غیبر ته پات سول 15 کال د پاره. دا پلا داخله ډیر هوښارن سیوی دي کته چې متوجه سیوی است. جالب دا ده جهانیان هم وایي چې موږ امارت نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي. پاکستان هم وایي زه امارت نه غواړم، روسان هم وایي موږ امارت نه غواړو، ایران هم وایي موږ امارت نه غواړو. پس نو جنجال پر چی شي دی؟ خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونه په دې موضوع کې صادق نه دي. دوی امارت غواړي، که دوی امارت نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي؟ ولې طالبان دعوتیږي؟ ولې طالبان نازول کیږي؟ په غربي افغانستان کې ولې د ایران او د روسانو سلاوی ور دروځي؟ ولې د دوی د شپې دربینان استعمالیږي؟ ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي. کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغه څه نه کوي. پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه سوي دي، زموږ همسایګان په خپلو کړنو کې صادق نه دي او سوله په هغه شکل غواړي چې دوی غواړي، چې د دوی ګټي هغه سوله چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سوله دوی نه غواړي.
او مننه پښتون صاحب. شام صاحب، تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروي؟ د تازه په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستان کې بهرنیز واکونه وځي، پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړه زیات شي، حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړې ده او دا اندېښنه خو درته چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي او بیا دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي. تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو؟
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او بسواته پوزیشن کې دی. افغانستان د قضیه په والا پاکستان چې څو وختل تقریبا هغه مرحله ته رسیدلې ده، دا اوس د امریکا سره خپل اړیکې رغولې دي او احسان هم پکې چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړي دي. که سوله نه کوي هغه د خپل کار دي. البته ما د امریکا سره چې کوم تړون کړي نه هغه کې پاکستان و چې ما ته د کریډیټ ما اخستل دي. په هر صورت خبره ده چې پاکستان همدغه سه بیانونه ورکوي. کته سه د جهاد وګدو کې مګوري پاکستان هیڅ کله دانه د منلې چې د افغانستان کې مداخله کړي ده، د مجاهدینو ملاتړ کړي ده. نو پاکستان دغه دریس خو اوس هم هغه چې کله دو جانبه موضوعات بود پاکستان سره پاکستان دانه منلې چې طالبان تشتال ته حضور لري اته دي ملاتړ او دغه سرچینی الته دي. نو دا هم دغه سه دریس دی هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکوي او دغه تشويش ښکارا کوي، خو هغه حقیقت نه لري، هغه کاذب دی. اوس د زما په نظر د پاکستان ټوله دغه دا چې دوی دا بیا هم دغه امریکایي قواو د وټلو پوری یو سمه تاتانه د ریزونی سي د افغانستان سره نرمي وخی
دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویل دي دغه پاړم خپل خبرګون خي او ځان د سډیر مسلکی او دغه خي چې افغانستان ملامت کی نو هغه کې د دې صرف د ریزون دغه دی چې دا وخت خپل والی او د پویږي چې کله امریکایي او بهرنی اساکر د افغانستان نه وتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو دلچسپي په افغانستان کې کمیږي او دا طبي خبره ده نو هغه نه رسته به دغه د داسې سنجول د چې بیا به د قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزه کې او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا د لپاره یو کریډیټ دنیا به بیا دی ته چې د دې حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه سره ونیسي نو زما په نظر باندې کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته
بله مننه شم صاحب د خبرونې وخت تنگ دی د پای شی بوتي نګد شي یو راځي چې د بحث سره راټول کول په پښتون صاحب نه او پښتون صاحب دغه حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی د افغانستان وضعیت هم پیچلې دی سول او جګړه دواړه پکې هم حاله په شدت سره روان دی البته د سولې هڅې شدید نه دی خو په ظاهر هم داسې ښکاري د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوي او افغان ولس چې دا اوس زموږ تاسو غاوري دوی ته تاسو څه وایي د حالاتو نه سره ول جاج اخیستل کیږي او بل اخره به هواد کوم خواته روان وي
افغان ولس په تاسو سر زوایم چې د چیرو چلويشت کال څخه د سولې په ارزو ناشتي د اوربان په ارزونه چې خصوصا تیر پندل شل کال متاسفانه د دې غریبانو د ارزوګانی همیشه د خاورو سره خاورې سوي دي خو د بلی خوا ته کومز هم سایګانو موجودیت تو ګورو د هغوی حلزلو تو ګورو د هغوی کوششونو تو ګورو زموږ هم سایګان په تعصب سره د افغانستان سولې ته ډیر نه لیواله دي او نه غواړي او رانو بینی جامعه د خپل ګټو په نظر کې نیول سره خپل شل کال په افغانستان کې تیر کله په بلینو په ټریلیونو ډالر خرج کړي منګر وو جالب داده چې په 2001 کې رااله په 2021 کې وځي منګر په نارامي کې رااله په نارامي کې ووتله متاسفانه هغه چې موږ غوښتل چې هغه امنیت یې رانه وستي وطن زمندازي پر جوړ شو تاسو تور شو مملکت برته د لوټو د حالت څخه د ملک شکل ونیوي منګر متاسفانه جنگ درته په خوا څو چند دی سو پس په همدې اساس زما ځخ د بنې جامې په دې چې دات سره دادی چې تاسو په 2001 کې راغلی یاست باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي د تروریزم رکې دل مغوښتل په افغانستان کې مجادله غوښته تاسو مجادله تکمیل نه کړو وزي پس موږ په غلط کې پښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي کوم چې دوی وسیا دي او موږ دې سم ممنونیت هم ښکار کوو چې دوی کور ودان کوم دغه کومک هم موږ سره وساتي موږ کولای شو درو ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسولې ته ځانې شي
کور مو ودان پښتون سپ ډیره مننه شم سپ تاسو تحلیل څه دی لاند نتیجه گیری په توګه د بحث سره راټول کو فکر کوي دغه خبرې چې روان دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نګدي میاشتو کې البته ورځ به ورتنه وایو نه به ورتنه وایو د اوربان شاهدان وسی او بل اخر د بهرنۍ ځواکونو په وټلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سول راځي
متاسفانه زه خدای او بهر چې کوم روان دي ته نه هیله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه داسې خاص علائم نخ کوي شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نخ کوي چې هغه په دې تر څلو کالو کې په لازمو هوادونو په ځنګړ توګه پاکستان هغه فشار وارد نکوي په دې برخه کې پرمختګ شوی وي نو هغه ته خو نه هیلي ده زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخر کې ستونزې لري کوم مشکلات لري کوم انتقادونه پښته دي مسولیت زیات دی هغه باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتي ځان تر او نه لري لکه څنګه چې په شروع کې په بازي انتقادونه وشله هغه ته د متوجي اوسې بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع ته د ملاوتړي دغه جګړه په افغانانو تپل شوې ده مجبورن دغه جګړه چې کوم په افغانانو راغلې ده د دې نه باید دفاع وکړي نو دغه یو دغه دا بل دا دی چې په دې جګړې کې د کوششو کې چې د ملکی تلفات او دا سمره هدف پوری کم وي او د ولس زړه راخپل کی او بل دا دی چې کثیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص مور راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تم پیدا کیږي هغه کې د هټ تر امکان کوششو کې چې خپل مثبت رول ادا کی تخریبي رول ادا نه کی د خپل چوکي یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې د نفوس خاوندان دي سیاسي ملاتړ لري دغه ټول د یو مدید یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد
متحد دریز نری ور داخل شي کوشش دی چې یو موټی لاړ شي دا اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی خیر دې د بعضی مسائل نه دي تیر شي که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورنه نوزي اول خو بعد د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي اوس هغه تیر شوی دی هغه د ماضي برخه ده نو بهر حال دغه د یو واحد دریس سره دی بیا هم را مخ شي
بلې او شام صاحب د دوه خبرو ته هیله چې د لانډو کې کراته وای آیا حل ته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده
ما چې سمره د پروسه سر لاغه ملګری باز ژورنالستان چې په کیو لکه خپل اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه د طالبان دریس ته چې ګورو هغه متاسفانه زبا دا ویم چې یو غیر افغاني دریز خپل کړی دی هغه یې ډیر مغرورانه دریز خپل کړی دی هغه حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي
ډیر مننه کوم ودان دا چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی خپل ملمنو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون او دغه راس د چارو لکتون کې او پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زرداشت شمس صاحب څخه ډیر مننه چې د دې ونی په بحث کې را سره ګډون وکړ
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio